او تاسو ته د ظاهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو قاچاق ډېر سوی چې د نشې موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمې پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
په کابل ښار کې د نشې موادو د قاچاقونکو یوه شبکه او نږدې شل تنه خرڅونکي ونیول شول. د کابل امنیه قمندانۍ ویان فرامرز فردوس ازادي راډیو ته وویل په لومړیو عملیاتو کې چې له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو او ځانګړو امنیتي ځواکونو د سرطان د میاشتې پر څلورمه نیټه د کابل ښار د درېمې امنیتي حوزې په سیمه کې وشول. په نتیجه کې د قاچاقونکو شبکې دوه مشران ونیول شول. دغه ډول د کابل امنیه قمندانۍ له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل ښار په وو حوزو او پغمان ولسوالۍ کې د نشې موادو ولس خرڅونکي په داسې حال کې نیولې چې پر معتادینو باندې نشې مواد خرڅول. نو دې سره یې نږدې 10 کیلوګرامه نشې مواد هم نیولې چې 1040 نشې ګولۍ دي. په سالنګ ولسوالۍ کې 6 کیلوګرامه نشې مواد په داسې حال کې ونیول شول چې د افغانستان له شمال څخه کابل ته قاچاق کېدل. د پروان ولایت د امنیه قمندانۍ په خبرپاڼه کې راغلی چې له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو د سرطان د میاشتې پر څلورمه نیټه په سالنګ ولسوالۍ کې د تلاشۍ پر مهال په یوه کورلا موټر کې 1.5 کیلوګرام تریاک او یوه لارۍ موټر کې 5 کیلوګرامه چرس ونیول. موټر چلوونکي هم د دې موادو د قاچاقو په تور نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې په تیرو دریو میاشتو کې د نشې موادو او قاچاق کوونکو نیول ډېر شوي دي. له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محید د سرطان د میاشتې پر څلورمه نیټه خبري اعلان ته وویل د 1998 کال په لومړیو دریو میاشتو کې په مجموعي ډول 258 پېښو دوسیې له 321 تورنو کسانو سره دې مرکز ته سپارل شوي دي. په داسې حال کې چې د 1999 شمسي کال په وروستیو دریو میاشتو کې 106 دوسیې له 230 تورنو کسانو سره دې مرکز ته سپارل شوي وي.
در جمع بازداشت شدگان 70
په نیول شوي کسانو کې 2 کسانو غوښتل چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې نشه یي مواد بهر ته قاچاق کړي. په تیرو دریو میاشتو کې 293 کسان نیول شوي چې 14 د عامه خدماتو کارکونکي او 9 ښځې دي چې د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې له 150 څخه نیولې بیا تر 10 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل.
د یادونې وړ ده چې په تیرو دریو میاشتو کې د نشې موادو ډېری قضې او نشې موادو قاچاق کوونکي په کابل کې نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشې موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په دې اړه راپور لرو چې افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو قاچاق ډېر سوی چې د نشې موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېږي.
نظر به سال گذشته قاچاق
تیر سال په پرتله د ښیښې قاچاق ډېر شوی.
د روزګان ولایت په اړه هم راپور لرو.
موږ به فورونه مرته کړي و در تاریخ پورې هغه به تاریخ نن ځان نه کړول خلکو به قرض زه غوښتي موږ به درلودی نه.
دا چې نشه د انسان پر پازه ستونی او غوږو باندې سناور اغیزه لري په دې اړه له ډاکټر محیب الله مشوانی سره مرکه لرو.
چې کله هم ماشوم دلته راشي ورکوټه ماشوم چې نوې زیږیدلې غوږی خرابې مونږه ولې پښتنه دا کو چې په کور کې څوک سیګریټ خو نسکي.
احمد ظاهر په نوم یو معتاد وایي چې په مصر کې لوړې زده کړې کړي او کاري تجربه هم لري خو اوس د نشې له امله څوک کار نه ورکوي.
زه به چې خمار بوم لکه بېګانه د کله چې پرته ورته هېڅ په ما بده کیسه کې بنوم چې څوک دي.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو. په ډرامه کې به واورو چې په نیمه شپه کې د کبیر لالا د کور دروازه څوک ټکوي او وروسته به څه پېښ شي.
وه سړی پورته شه دروازه ټکېږي.
څه شی دروازه ټکېږي؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو د قاچاقو د ډېروالي خبر ورکوي چې د نشې موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېږي. د دې مرکز ویاند خالد محید وایي چې له نشې موادو سره د افغان دولت د مبارزې په نتیجه کې اوس نړیوالو بازارونو ته لږ تاریخ قاچاق کېږي، خو له ګاونډیو هېوادونو څخه بیا افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو قاچاق ډېر سوی چې د نشې موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېږي. امنیتی کارپوهان افغانستان ته د دې ډول کیمیاوي موادو د قاچاقو دلیل د افغانستان د هیروینو لپاره په نړیوالو بازارونو کې د مافیایي ډلو ډېره غوښتنه بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د افغان دولت تازه څېړنې ښیي چې افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو د قاچاقو له ډېرېدلو سره یو ځای د هغو پریکرسرونو او کیمیاوي موادو قاچاق هم ډېر سوی چې د هیروینو په جوړېدلو کې کار ځینې اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو د سازمان په تازه راپور کې هم راغلی چې د نشئی موادو د تولید او قاچاقو بهیر او وضعیت پیچلی سوی دی. له همدې امله باید د مؤثرې او ګټورې مبارزې لپاره د دولتونو ترمنځ همغږي ډیره او د دولتي او نادولتي ادارو ظرفیت لوړ کړل سي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد وایي د تیرو کلونو په پرتله د افغان دولت ادارو ظرفیت لوړ سوی چې په نتیجه کې یې له افغانستان څخه بهر ته د تریاکو د قاچاقو کچه ټیټه سوې، خو له نورو هیوادونو څخه بیا افغانستان ته د کیمیاوي او مصنوعي نشئی موادو قاچاق ډیر سوی دی.
نظر به سال گذشته قاچاق
د تیر کال په پرتله د ښیښې قاچاق ډېر شوی چې په دې برخه کې لاسته راوړنې او د دې ډول نشئی موادو نیول هم ډېر شوي دي. پخوا به سرحدي سیمو کې د هیروینو او مورفینو نیولو دا ښودله چې دا مواد په افغانستان کې جوړیږي، خو اوس څېړنې او شمیرې ښیي چې د نشئی موادو د تولید ځای بدل شوی او له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د نشئی موادو قاچاق هم کنټرول شوی دی.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی له نشئی موادو سره مبارزه په هغه صورت کې ګټوره بولي چې دولتونه حساب ورکړي او د روغتیایي او اجتماعي خدماتو داسې معیاري ادارې ولري چې د عدالت ترڅنګ د نشئی موادو له امله زیانمن شویو افغانانو ته روغتیایي خدمات هم ورسوي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د افغانستان امنیتي ادارې یوازې په تیرو دریو میاشتو کې د نشئی موادو د قاچاقو په تور 321 کسان نیولی دي. له دې ډلې څخه 203 کسان یې له یوه څخه نیولي بیا تر دیرشو کالو پورې په بند باندې محکوم سوي دي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین او امنیتي کارپوه میرزا محمد یارمند د نشئی موادو د قاچاقو او استعمال په برخه کې دولتونه او نړیوالې ادارې په بېغوري تورنوي او زیاتوي چې دې ادارو له نشئی موادو سره مبارزې ته لومړیتوب نه دی ورکړی او مبارزه د عمل پر ځای یوازې د عکس العمل بڼه لري.
د نشئی موادو قاچاق د هر کال په تیریدو سره ډیریږي. په ځانګړي ډول دا خبره د یادولو وړ ده چې موږ د نشئی موادو د وقایي پروګرامونه نه لرو. دلته څو موضوعات مهم دي چې باید نړیواله ټولنه پام ورته وکړي. لومړی دا چې باید نړیوال مارکیټ یې وتړل شي. دوهم دا چې باید په نړیواله کچه یې غوښتنه راکمه کړل شي چې په میلیونونو ډالر افغانستان ته رانه وړل شي.
تیر کال په کابل او اسلام آباد کې دوه کانفرنسونه جوړ شول چې په هغو کې د سیمې کارپوهانو د سیمې په کچه له نشئی موادو سره د مبارزې د ستراتیژي پر یوه طرحه بحث کړی و، خو دې بحث نتیجه ورنه کړه او ستراتیژي جوړه نه شوه. ښاغلی یارمن وایي چې د افغانستان د نشئی موادو له امله ګاونډیو هیوادونو ته هم زیان رسیږي، خو بیا هم ګاونډي هیوادونه لیوالتیا نه لري چې له افغانستان سره په ګډه د نشئی موادو پر ضد مبارزه وکړي.
محمد ایاز ترنکو چې له ګاونډي هیوادونو څخه افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو په اړه یې راپور راوړو چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي، اوس روزګان ولایت ته ځو او هلته د بزګرو حال اخلو. د روزګان ولایت بزګران وایي چې شنې خونې د کوکنارو ښه بدیل دی. کومو بزګرانو ته چې شنې خونې جوړې سوي دي هغوی اوس کوکنار نه کري. د دې موضوع تفصیل به د شریف الله شرافت په راپور کې واورو.
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ یو شمیر بزګران وایي په دغه ولایت کې شنو خونو شو پایله ورکړي او د کوکنارو شو بدیل دی. د دې لړلې یو هم حاجی امید الله دی چې مخکې په خپل ځمکه کوکنار کرلی و، خو اوس یې د ترنکوټ شراړ ون په خیرو کاري سیمه کې پر یو جریب ځمکه شنه خونه درولې او سبزیجات یې پکښې کې کرلي دي. د ازادي راډیو ته ویل کله چې له کوکنارو څخه لاس پر سر سوی او د شنې خونې کاروبار ته مخه کړې نو اقتصاد یې قوي سوی او ښه ژوند لري. دی وایي دغه شنه خونه دولت ورکړې او هر ورځ په اوسط ډول د 8000 افغانۍ څخه نیولې تر 9000 افغانۍ پورې عاید لاسته ترې راوړي.
مخکې خونه چې د ټوک کوکنار به مې کرل هغه به کوکنارو به افلا مرضونه پسې واخیستل، موږ به پورونه مرته کړي وو تر تریاکو پورې، هغه به تریاکو نه نتیجه نه کړوله، پورونه به مې هم دغسې راپسې ودرېدل، خلکو به قرض اسه غوښتي موږ به درلودی نه. او اوس چې په دغه شنه خونه لګیا سوي نه بس د چا قرض را باندې دي او د یاله مې ګوله برابري دغونه بس د بل داسې ناوړه کار سره ګرځولی یم.
له دغه شنو خونو څخه نه یوازې بزګران ګټه اخلي بلکې وزګاره کسانو ته هم په کښې کې د کار زمینه برابره سوې. د دې له ډلې یو هم علي محمد دی چې مخکې د بېکارۍ څخه د نورو خلکو په مځکه کوکنار کرل او یا به یې هم روزانه کول، خو اوس په شنه خونه کې په مزدوري د سبزیجاتو پالنه کوي.
مخکې مې بازار کې به یې روزانه کوله یا به مې تاریا کرله، نن بیا اوس راغلی یم په دغه شنه خونه کې. بس دلته خپله یو خواري کوم، یا ته ډوډۍ برابرول دغه کې، بس هر یو تښه د عیال ډوډۍ برابرېږي.
د علي محمد او حمیدالله تر څنګ شولي هم له هغه وروسته د کوکنارو څخه لاس پر سر سوی کله چې دولت یې پر ځمکه شنه خونه ورته درولې. د ازادي راډیو ته وویل چې له یادې شنې خونې څخه ښه ګټه لاسته راوړي.
وزګان کښې خو بل کار نه و، بیا کوکنارو د کوکنارو کروندې مو کرلې، دغه ګرینوزونو د کوکنارو په بدل کښې راووته. موږ د دولت څخه ډېر راځي، موږ د دولت نور کامیابي هم غواړو چې داسې پروژې په دې کښې، یعنې مقصد د تاریاکو تباهي اسون زیاته وه، یعنې ګټه هم نه وه، مقصد موږ په ستړي و، په سرګردانه وو، یعنې د دغه اصول بېسده ډېر دی، عاید یې د دغه تاریاکو ډېر دی.
د اروزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین هم وایي چې په دغه ولایت کې شنو خونو ښه پایله ورکړې او د کوکنارو ښه بدیل دی. د دغې ادارې مشر احمدشاه خیری ازادي راډیو ته وویل چې یادې خونې نه یوازې د کوکنارو ښه بدیل دی، بلکې دغه ولایت یې د سبزیجاتو لاړخه هم پر ځان بسیا کړي.
څرنګه چې موږ د بعضو شنو خونو د پښتنانو څخه پوښتنه کړې، راپورونه هم ترلاسه کړي دي، دوی له دغه شنو خونو څخه ډېر ښه عاید په لاس راوړی دی. هغه غټو شنو خونو څخه یې د کال په اوږدو کې تقریبا 100,000 عاید ترلاسه کړی دی، چې دا د بزګر لپاره د خلکو لپاره یو ډېر ښه عاید دی.
خیری وایي په تیرو دوو کلونو کې په دغه ولایت کې د زراعت ریاست او د تغییر اقلیم پروژې 115 غټې او کوچنۍ شنې خونې جوړې کړي بزګرانو ته. نوموړی زیاتوي چې دوی پلان لري دغه ډول شنې خونې نورې هم جوړې کړي، ځکه د ده په خبره چې شنې خونې د کوکنارو ښه بدیل دی.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریدل چې پر مزنی سپو سربیره په 100.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې نشه د انسان پر پازه، ستونی او غوږو باندې څه ډول ناوړه اغېزې کوي. ډاکټران وایي هغه معتادین چې د خولې او پزې له لارې نشي مواد استعمالوي، لږ وروسته د هغوی د ستوني، پزې او غوږونو فعالیت ګډوډ کیږي. دا چې نشه ولې د انسان پر پزه، ستوني او غوږونو ناوړه اغېزې کوي، په لنډ مهال او اوږدمهال کې زیانونه څه دي، معتادین تر څومره وخته پورې د دغه ډول ناوړه اغېزو څخه ځورېږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر محیب الله مشواڼي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې په عمومي ډول نشه د انسان پر ستوني، پزه او غوږونو باندې څومره ناوړه اغېزې لري.
ځینې داسې نشه یي توکي دي چې هغه د پوزې د لارې اخیستل کېږي، ځینې بیا داسې وي چې هغه په سګرټ کې څکول کېږي، او بیا ځینې داسې وي لکه د مایاتو په شکل کې یا د الکوهلو په شکل کې اخیستل کېږي. د پوزې د لارې چې کوم نشه اخیستل کېږي، د هغې سره عارضي په پوزه باندې کوم علایم د هغوی راځي، لکه پوزه بندېدل، خوشبوئی یا د بدبوئی حس ختمېدل. د دې نه علاوه پوزه چې کله هم بنده شي، هلته پړسوب پیدا شي، د هغې سره بیا سانوزټ کېږي او میکروبونه پیدا کېږي. د هغې سره بیا داسې وشي چې زمونږ کم تنفسي لاره ده، د هغې پرده چې د هغه بې هوش شي، د هغې سره بیا د دې نه چې مخکې بیا مونږ ځو لکه ووایو شراب دي، د هغې سره بیا داسې وي چې په هغه وخت باندې د مرۍ سوزش، د مرۍ خرابېدل دا ورسره جوړېږي. کله چې هغه په وینه کې جذب شي، د غوږ په اعصابو باندې یا حسي څه چې ده په هغې باندې اثرات پرېوځي. د دې نه علاوه بیا نور وروسته سرطانونه د پوزې، مرۍ یا د وچې غاړې سرطانونه، د هغې نه بیا وروسته پیدا کېږي. زمونږ د تنفسي لار چې څومره ده، په دې کې کومه پرده چې ده، د دې کومې حجرې وي، په هغې باندې واړه واړه تارونه وي یا داسې ویښتو په شانتې، هغې ته سیلیا وي، هغه مکمل حرکتونه کوي. کله چې هر قسم نشه واغستل شي، د هغې سره دا بې هوشه کېږي، التهابي کېږي، میکروبي کېږي، مشکل ورته پیدا کېږي. او بل کله چې دا د ډېر وخت دپاره وي، نو بیا د هغې نه بیا مونږ داسې شو ویلی چې سرطانونه، او هغه طرف ته بیا دا نور مشکلات دوی ته پیدا کېدلی شي.
ولې نشه د انسان پر غوږونو باندې ناوړه تاثیر لري؟
د پوزې په شاتنی حصہ کې د غوږ د منځنی حصے یو ټیوب دی، یو لار داغه د غلط خلاصي کې کم چې زمونږ د غوږ د منځنی حصے فشارونه برابروي. چې کله دا خلک سیګریټ وڅکي یا چرسو یا هر قسم نشو کې، هغه سره د اسټیشن ټیوب یا د غلار بندیږي، نو غوږونه ورسره بند شي. او بل چې د ډیر وخت لپاره کله دا استفاده شي، دا په وینه کې شاملېږي، په وینه کې شامل شي، د دې نه بیا د غوږ کم داخلي حصہ چې دا په کم کې چې اعصاب دي، هغه اعصاب خرابوي د منځه وړي. او کله چې دغه اعصابي حصہ د منځه نوي سي، هغه بیرته بیا جوړیږي، نو د خلکو اورېدل هم مکمل ورسره ختمېږي د وخت سره. چې کله هم پودر په پوزه باندې ولګيږي، دا غي سره دا د وینې رګونه د دې سره تنګيږي. اولته وینه کمه زی پوزله، کله چې هم پوزه ته وینه کمه لاړ شي، دا غي سره پوزه وچ شي، د پوزه افرازات هم سره ډیریږي. او کوم خلک چې شراب څکي وخت کې اور سره سیګریټ هم استفاده کوي، نو دغه وجه ده چې 15 دیش چند زیات پاغو کې د سرطان د پیدا کېدو چانس وي، یا پاغو کې دغه خطر وي.
پنشی موادو کې کوم یو ډیر د ستونی او د غوګونو لپاره خطرناک دي؟
په ټوله دنیا کې چې څومره نشې دي، ټوله په یو کټګوري کې دي، سیګریټ په بل کټګوري کې دي. ولې چې سیګریټ ډیر زیات خلک سکي او داغه نقصانونه هم ډیر زیات دي. د ټول بدن څومره سرطانونه دي، په هغه کې شپږ فیصد صرف هغه سرطانونه دي چې هغه د سر، یعنی مطلب د پوزې مرۍ کې، او دا نور چې کوم څلور نوي فیصد دا په ټول بدن کې کیږي. او د دې شپږ فیصد سرطانونو وجه عموما شراب، سیګریټ او ورسره دغه شانتي نور قسمونه، نسوار، پان او دغه چې څوک استفاده کوي په دوی کې ډیر زیات دي. کم خلک چې کوکاین یا دغه شانتي نور نشي دي، ټابلیټونه دي، د دې ټولو یو دغه وی مونږ ورته طبي دغه کې ویزو اکټیو سبسټانس وایو، دا د وینې دارګونه تنګي. نو دا خلک سانوزټوم ډیر زیات لري، چې لږ وخت هم دا استفاده کوي په پوزه پرده کې سوري کېږي، او کله چې هم د پوزه په پرده کې سوري وشي، بیا پوزه صحیح کار نه کوي.
دغه تاثیرات تر څومره وخت پورې په معتادینو کې پاتې کیږي؟
یو کس چې هغه ډیر وخت سیګریټ څکولی وي، نو شل کاله پس به دا د هغه کس برابرېږي کوم چې په ټول عمر کې سیګریټ نه وي څکولی. نو دغه شانتي د ټولو نشو اثرات دي، هغه په بدن کې د ډیر وخت پورې پاتې کیږي. فرضاً یو کس چې هغه د پوزې د لارې نه نشه اخلي، هغه چې کله هم دا نشه پرېږدي، ډیر لږ وخت کې هغه بیرته راتلی شي. یا یو کس داسې دی، فرضاً هغه سیګریټ د لارې مختلف چرس یا څه نشه استفاده کوي، د غوږ په منځنۍ حصه کې اوبه دي، نو هغه ډیر لږ وخت کې دوه درې میاشتو کې هغه عادي حالت ته راتلی شي. ځینې داسې اثرات لري، فرضاً یو کس چې ډیر وخت لپاره هغه چرس یا سیګریټ یا الکوهل استفاده کړی دي، او د هغې سره د غوږ حس ختم شوی دی، نو هغه بیا د محل اثرات دی، هغه بیا ډیر وخت خلیخه کېدو کې یا امکان لري هغه بیرته جوړ هم نشي.
دغه د نشي تاثیرات په کوم عمر کې ډیر زیات وي؟
وو سپور په دې باندې تحقیق نه دی شوی چې عمرونو باندې څومره اثر دی. فرضاً ماشومان باندې ډیر زیات اثر وي، چې کله هم ماشوم دلته راشي، ورکوټه ماشوم چې نوې زیږیدلې غوږ خرابي، مونږه ولې پښتنه دا کو چې په کور کې څوک سیګریټ خونس کی. ځینې خلک دی هغه بیا ډیر عمر سیګریټ اوس کې هغه کې سرطان پیدا نه کی. نو دا په انسان نه دی، یو انسان نه په بل باندې هم فرق پرې باسي. دا خبره
هغه میندې چې غوي امیدوار وي ماشوم لري، او بیا دوی نشه کوي، هغه ماشوم چې د مور په خېټه کې ده، په غو باندې هم کوم تاثیر لري او کنه؟
کمی میندې چې امیدوار وي هغو که فرزن سیګریټ سکي، ناغه په ماشوم باندې د ماشوم په جوړېدو باندې هغه ډېر بد اغېز لري، او هغه ماشوم بیا د مختلفو مازوریانو سره پیدا کیږي. دغه شانتي الکوهل هم دي، او دغه شانتي نور چې څومره نشه یي توکي دي، هغه چې استعمال کوي دغه سره ماشوم مازوره پیدا کیږي. د دې سره دغه ماشوم غوږ بایدل دواره شروع کیږي، د پوزې حساسیت هم سره پیدا کوي، او بیا د عمر د تیرېدو سره دغه غوږونه یا اورېدل کمزوري پاتې، عذاب یې صحیح نه جوړیږي، او ماشوم د مازوره سره پیدا کیږي.
د انسان پر پازه، ستونی او غوږونو باندې د نشو د ناوړه اغېزو په اړه مو له ډاکټر محیب الله مشوانی سره زموږ د همکار محمد ایاز سره نک مرکه اورېده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ترنو اورېدونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ چې پر 2016 مزنی سپو خپرېږي، او اوس ته خاطرې وار دی. د میدان وردګو ولایت 45 کلن احمد ظاهر په مصر کې لوړې زده کړې کړې، او څو کالې له ترکانو سره ترجمانی هم کړې ده. دی وایي چې شپږ کالې د کیک بوکس ورزش کړې او څو سیالۍ یې هم ګټلې دي. دا چې احمد ظاهر څنګه په نشو اخته سو او وروسته له څه ډول ستونزو سره مخ سو، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز سره نک سره د زړه خواله کړې ده.
زه په خپل د دولسم سبب بلغ شوای ما بیا یو مسرایل وګړه او زه د ځان سره بوتل ما مسرتا پنځه کال درې مسرته تل کړه ورته دغه په اړخ سم خالي شولم صدر کړم د توچونو سره تجمعي اب کول وکړو شپه کړم کې بوک سره دی زه تلم کلاب ته هم سلام ور بس د مو سره یو عارف او هم سو تندور مې وو هغه په هر مسبخه کې مثلا مو مخبل هغه ته وړه مسابقه نو دغه د نورو سبب چې دا سره ګره ډیر قوی دی مثلا هر میدان وړي دا مثلا کم کو نو د نورو جام سره سره را چا چې متو وسو سلیټ باندې دغه وس کاوه خدي په دغه مس کاوه ګټه وا ټول را اوس به تاب نه کیږي د تاریخ خو را چې سم تامین وکړي به مې تاریخ خوړل ور نه تامین مې ډیر کولو مخې ته تاریخ کنه مو 15 ځله کې تامین کولو ته شل لیک پوری چې تاریخ مې مثلا مصرف کړم مو نیم ځله تامین کولو به مو توسو زوی چې احمدزاده را ته داسې دې تامین کې مو ته بودې به میاشې دوه مې اوس مواد شول ما ډیر خفه شوم مونه به مو وخت یو ورو کورونا ته چې دا ته زه به مواد اوښته دې دوه غمه اخره نو پلو مې خفه شو مې مې خفه شو لا برو مې خفه شو دې مې غوښنه کړې چې مثلا تکراری مثلا څنګه درس کولې خو مولا دالو کړ نه دی پوش په مور زمان کې مثلا په مور تاثیر وکړو مثلا کړه په ایم پرې خوله مور را اته نه ایم پرې خوله ما دې خپل کړایم جدا کوله مور را د هر څنګه جدا کوم ځکه مواد مې ډېر شو درره یعنی هاتو زه دې کړه مانی کنه ما چې څو خنه یې مار سه مو کړت خو په مور زمان کې خو کله به بیا به برون ما یا مثلا کور ما یا به شاس په کور بوم دې مې برون بوم ایسا پیسې مثلا مو دې ترجمه پیسې ما کړې وي یو څه دغه مې ګټه خسته را خاص بونګه مې خاص یو را زه به چې خمار بوم مثلا لکه بیگانه د کله چې پرتا ورس ایس په ما بده کیسه کې بنوم چې څوک دی هیڅ مې کول اخر اس وره وره بته درې مې سره سره وره وره د سې سګاډه وره شو دا یو ورځ دې بعد خمار ما کور کې نو سم خزه مې ویدا وا کله مې وخص یو را بس ما مخ کې چې ترجمه ما پیسې مې ګلرلې تلو مرته خاص یو مو خوم شو را بس نو کله مې وخص ته بس وره مو وخص را تلو مر وخص را د لازر وګتی مخاته کا پدریز رپي نو ما غدریز من وخص د کور وو ته ما شلش په بخي کوته لور نشول ما نو ما په شلش په بيته لور کوته ور راځالو وانا کلی سوب دی بعد حالت وکور ور او تی دی وشال بس لور دی او ابو سره لور دی ابا خیرک
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستي برختره ورسېدو په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړپوري ډرامه لرو د ډرامیک صدا سد چی نیمه شپه وی او کبیر لالا په خپل کور کې ودی وی په دې وخت کې د کور دروازه ټکیږي کبیر لالا او میرمنې سخت ورخطا کیږي او نه پوهیږي چې دروازه به څوک ټکوي دا چې دروازه به څوک ټکوي اصل کیسه څه ده او رسه به څه پیښه سي دا به په ډرامه کې واورو
کبیر لالا سلام علیکم
وعلیکم سلام مجید ستړی مشه
خیر وسه تام ستړی مشه خدای دی خیر کی د تشی په کخ تخته
حلال کخ کوم
خبره لانډه کا داستا حلال کخ څه شه ده
غنم کرم
څه غنم
هو غنم
نو غنم خو لا کستا په دا دومره خواره یارزی
کبل هیڅ نه دی بچانو د کال غله خو بشی کنه
کبیر لالا یوازې په غلا هم څه نه دی جوړ بچیان کالی دوا امور ضرورتونه هم لري سام تخم پکې وکړه چې جیب دې سام ډک شي لګانه مو څه نه جوړیږي
نو څه شی پکې وکړم
کوکنار پکې وکړه تر غنمو لاس دله ډېرې پیسې در جوړوي
یار اوس دې تاریاکو هم چندان خوند نشته
ولې خوند نشته
چې تازه تاریاک ټول کو ارزانې که یو ساتو یا غل راپسی یا پولیس غنم لاخې دې خطر خو نه لري
غنم هم خطر لري
غنم به ولی خطر لري
ما هم اول دا غستا غوندی فکر کاوه خو کله مو څوک په آرام پرېږدي
نو دا خو زما خپل از مکه ده چا څه دا غنم پکې کرم کا کوکنار
ما هم اول دا غسی فکر کاوه خو وروسته پوه شوم چې ګیر از ما خو واکې د لالا
زه پوه نه شوم څوک مو په آرام نه پرېږدي
بس بیا به وروسته پوه شي چې دا خلک څوک دي
پوژم تاسو په یو دی غاپی په دې نیمه شپه کې تاسو راځه څوک ټکوي
واخه زه څه خبره ده چې په دې نیمه شپه کې بونګيږي
و سره پورته سره دروازه ټکیږي
څه شي دروازه ټکیږي
او دروازه ټکیږي
ته درې څنګه ورشم نو په یګم چې په دې نیمه شپه کې بسوکي
و سره اول دروازه مخلاصه و پښتنه ځنیو کې څوک دی
بس خدای دې خیر را پیخ کی. سوکی
دروازه خلاصه که خپل خلکیو.
سلام علیکم.
و علیکم سلام کبیر لالا، ستړی مشی؟
خیر وسی او بخو می نه پیژندل است. تاسی سوگی است
کبیر لالا؟ مونږ دی پیژنو، خیر که ته مون نه پیژنی.
راځی کور ته بلار شو، ډوډۍ او چای بخورو.
نه چای او ډوډۍ نه خورو، بس دی وی خبر لپاره راغلیو.
د کومې خبرې لپاره راغلی است؟
مونږ اوریدلې دي چې ته غواړې غنم وکړي. دا خبره رښتیا ده؟
هو دغه سینیت خو مې کړی دی.
تر دې خبرې تیر شه. مشرانو فیصله کړې ده چې باید ټول خلک کوکنار وکړي.
کوم مشرانو فیصله کړې ده؟ زمونږ د کلي مشرانو خو په دې باره کې څه نه دي ویلي.
دا د کلي د وړو مشرانو خبره نه ده، لویو مشرانو فیصله کړې ده چې باید ټول خلک کوکنار وکړي.
نو دا خو د هر چا خپل کار دی، که غنم کری که کوکنار.
کبیر لالا، دا د مشرانو فیصله ده، مشوره نه ده، پوه شو که نه؟
زه هېڅ پوه نه شوم، دا کوم مشران دي؟
بس داسې وګڼه چې زه مشر یم، ما فیصله کړې ده چې خامخا به کوکنار کری. اوس پوه شوې؟
مشرانو ته ووایه چې خیر دی، زه به غنم وکرم.
که تا ته اجازه درکو، سبا به بل بزګر وایي چې ما ته هم اجازه راکړه.
ستاسې مشران چیرې دي چې زه ورسره خبرې وکم؟
زموږ مشران هر څوک نشي لیدلی، خو فیصلې لکه د لمر په شان ښکاره دي.
نو زه بله چاره لرم که باید خامخا کوکنار وکرم؟
او خامخا به کوکنار کری. چا چې زموږ د مشرانو خبره په ځمکه اچولې ده، هغوی اوس په دیرو کې پراته دي. پوه شوې؟ موږ نو درنه لاړو.
یا خدایا، دا څنګه ژوند شو؟ د خپل ځمکې واک نه لرو، اوس مجبور یم چې د زورورو خبره ومنم او د غنمو پر ځای کوکنار وکرم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.